اوریدونکو د ازادي راډیو ته در خبرونه نیم ساعت ته تر شپږ نیمو بجو د افغانستان او سیم پر حالات تاسو ته رپورټونه لرو. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت وایي د امریکا او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د تفاهم لیک په اړه اندېښنه لري. نور رپورټونه وروسته راځي. اول به فریبا ظاهر د ازادي راډیو ته د ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندېښنه ښودلې او د دې سند په اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې. روسیه او هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سمدستي ختمېدو غوښتنه کړې ده او ایران وایي چې د هغې برطانوي کښتۍ وطن عملی خوشي کړې چې دوه میاشتې وړاندې نیولې وه. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندېښنه ښودلې او د دې سند په اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې ده. د ارګویان صدیقي پر ټویټر باندې نن لیکلي هغه چې د امریکا په خوانی چارواکي او سناتوران د دې موافقې د پایلو په اړه اندېښمن دي، د افغانستان حکومت هم اندېښنه لري. ښاغلی صدیقي لیکلي له همدې کبل افغان حکومت د دې سند په اړه وضاحت غوښتي څو د خبره ناسمې پایلې او خطرات یې تحلیل او مخه ونیول سي. ښاغلی صدیقي لیکلي چې د افغانستان حکومت د سولې بهیر د هر هغه پرمختګ کار کله کوي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله راوستلی سي او جګړه ختموي، خو دایلي کې دا باید واضح سي چې د امریکا او طالبانو د موافقې د احتمالي خطرونو مخه څنګه نیول کېدای سي. تر دې یو ورځ دمخه نه پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړپوړو چارواکو خبرداري ورکړې و چې که امریکا په افغانستان کې د طالبانو سره لایو داسي جوړجاړي مخ کې چې افغان حکومت هم پکې دخیل وي، خپل سرتیر له دې هیواد وباسي، نو افغانستان به یوې بشپړې کورنۍ جګړې سره مخامخ سي. روسیه او هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سمدستي ختمېدو غوښتنه کړې ده. د دوړو هیوادونو مشرانو نن دا خبره په ویګډ اعلامیه کې کړې ده. ولادیمیر پوتین او ناریندرا مودي نن د روسیه په ولادیواستوک ښار کې د ختیځ اقتصادي غونډې په درشل کې سره ولیدل. د دوی په یوې ګډې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ټولو ښکېلو خواوو هڅو ملاتړ کوي او وایي په دې هیواد کې د تلپاتې سولې، امنیت او ثبات او هم د تاوتریخوالي د ژر تر ژره ختمېدو غوښتنه کړې. تر دې د مخه روسیه ویلي وي چې طالبانو او امریکا ترې غوښتي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. د روزګان والی وی په خاص روزګان ولسوالۍ کې د تیرې شپې پیل سوې جګړه په شاتم بول سوې ده. اسدالله سعید نن ازادي راډیو ته وویل چې سیمې ته اضافي ځواکونه او هوایي مرسته رسېدلې او د په وینا وضعیت اوس عادي دی.
لوسوالی باندې چې کوم هجوم راوړل شوی طالبانو د خپل څخه هغه بیرته پر شا باندې وتمول شو. تقریبا څلور کسه شهیدان او درې کسه زخمیان لرو. دغه سي طالبانو تلفات لري او نور اوس وضعیت کابو دی. هلته هوایي کومک ورسېدلی دی. مشکل اوس حل دی.
د روزګان امنیتي چارواکي وایي تېره شپه یوولس نیمې بجې د خاص روزګان ولسوالۍ پر امنی قمندانی د دوو هاموی ټانکونو په پرله پسې چاودنی وسوي او بیا وسلوالو ډلې سپریت پیل کړ. د دوی خبره دا جګړه تر نن غرمه وغځیده. د روزګان امنی قمندان محمد خطاب خنجری بیا وایي چې لا هم په دې وسوالۍ کې خال جګړه سته، خو وایي هوایي ځواکونه د مخنیوي لپاره چمتو دي. د امنیتي چارواکو په خبره په دې جګړو کې اولس طالبان وژل سوي او ودیرش نور ټپیان دي. طالبانو بیا په دې برید کې د ډېر شمېر افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې، خو چارواکي دا ادعا ردوي. زموږ اخلاص د ریډیو اوري. د هند او روسیې مشرانو نن د روسیې په ولادیواستوک ښار کې د سوداګرۍ او پانګونې په اړه خبرې وکړې. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د ختیځ په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی دی. دواړو مشرانو د روسیې د سمندري ځواکونو تر لیدو وروسته په یوه ګډه خبرې غونډه کې له ایران سره د سوداګرۍ او اقتصادي همکارۍ د دوام ژمنه وکړه. د روسیې خبري اژانسونو ویلي چې د هند او روسیې مشرانو پر اټومي دستګاهو، فضایي سفرونو، د کوریا پر لانجو او نړیوال ثبات بحثونه کړي دي. د روسیې خبري اژانس د شغلی مودی له قوله لیکي چې وایي دواړه هیوادونه په دې اړه یو نظر دي چې د ثبات ترلاسه کولو لپاره څو قطبي نړۍ ته اړتیا ده. دغه راز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو آماده دی د اټومي انرژي په برخه کې لا زیاته همکاري وکړي. د ایران ولسمشر خبرداري ورکړی چې هیواد کولی سي د 2015 کال اټومي تړونه مهم ګامونه شاته ولارسي، خو وایي تهران اروپایي هیوادونو ته دوی میاشتې نور وخت ورکوي چې د دې تړون په اړه اختلافات هوارسي. دا سینش کوي چې دواړه هیوادونه نن او سبا په دې اړه توافق ته ورسیږي. حسن روحانی نن دا څرګندونه د ایران د کابینې په غونډه کې کړې دي.
در این حال ما باز هم دو ماه دیگه فرصت میدیم، ضمن اینکه این گام سوم رو برمی‌داریم برای اینکه با هم
دوی په دې حال کې موږ بیا هم دوی میاشتې نور وخت ورکو، په داسې حال کې چې دریم ګام هم اخلو. که توافق ته ورسیږو دا د دې لپاره دی چې که توافق ته ورسیږو بیا هم یو لار وي د منطقي توافق او مذاکرو لپاره. د ایران رسنیو د شغلی روحانی د څرګندونی هم رخصتي چې وایي تهران به د اټومي ژمنې د ماتولو دریم ګام واخلي او په دې سره به اټومي فعالیتونه چټک سي. نو موري ویلي چې دریم ګام به تر ټولو مهم وي او فوق العاده اغیز به ولري. او ایران وایي د هغې برتانوي کښتۍ وطن عملی خوشي کړی چې دوی میاشتې وړاندې نیولې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوي نن د ایران له دولتي تلویزیون سره په مرکې کې وویل چې دغه اووه کسان چې روسان او هندیان پکې شامل دي د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي سوي دي. نوموړي زیاته کړه دا کسان د کښتۍ کپتان غوره کړي دي. د خبرونو پای
دا د ازادي رادیو دا اوریدونکو تاسو ته خبرونه تر شپږنیم بجو پورې اورېدلای سئ. نن د چهارشنبه ورځ ده. نن ورځ د 2019 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له څلورمې سره برابر ده. خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وايي د امریکا او د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو ترمنځ د تفاهم لیک په اړه اندېښنه لري او توضیحات غواړي. په دې خبرونه کې به تاسو واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سفیر عمر زاخیلوال سره کتلي، د شاغلی زاخیلوال سره مرکه لرو او په مرکه کې به ځینې واوري چې خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه څه ورته ویلي. تاسو واوریدل چې د کابل د قابل بای په سیمه کې د گرین ویلیج په نوم یو کمپ ته نږدې پرون مرمه شپه چاودنه وسوه. د ازادي راډیو خبریال د چاودنې سیمې ته ورغلي دي او هلته له متضررو کورنیو سره یې خبرې کړي دي، په پیښه کې له زخمیانو سره غږېدلی دي. تاسو ته به له هغه ځایه یو نوی رپورټ وړاندې کړو. او له روزګانه به واورئ چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې څه تیر شوي. په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د پاکستان پر حالاتو یو نوی رپورټ درته وړاندې کوو. ویل سوي چې پاکستان د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی، خو له کوم اړخه دا به په رپورټ کې واوري. نن د سنبلې دیار رسمه نیټه د 1390 هجری لمریز کال. اوریدونکو د افغانستان د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی څو ساعته وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ تفاهم لیک په اړه په غبرګون کې ولیکل چې دوی اندېښنه لري او وضاحت غواړي. تر دې مخکې د امریکا یو شمیر ډیپلوماتانو په یوه ګډ لیک کې چې د اتلانتیک شورا خبر کړی وو د افغانستان د سولې په ارتباط لیکلي وو چې دوی اندېښنه لري چې که د امریکا حکومت پرته له دې چې په افغانستان کې یوه حقیقي د سولې جوړجاړی وسي او موافقه وسي، داسې یوه موافقه چې په هغه کې د افغانستان حکومت هم شامل وي او له دغسې موافقې څخه پرته امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي، نو افغانستان به له کورنۍ جګړې سره مخامخ سي. امریکایي یو شمېر ډیپلوماتانو په دغه ګډه بیانیه کې یا په دغه ګډ لیک کې لیکلي وو چې د امریکا حکومت باید له افغانستانه د خپلو ځواکونو په وتلو کې بیړه ونه کړي. دا چې د افغانستان حکومت نور د دغه تفاهم په کومو اړخونو باندې اندېښنه لري، په دې اړه به د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام رپورټ واوري.
د افغانستان ولسمشری معنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له پایلو اندېښنه لري. د ولسمشر وایاند صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې افغان حکومت د دې هوکړې په اړه د زیاتو توضیحاتو غوښتونکی دی تر اوسه د منفی پایلو مخه ونیول شي. ښاغلی صدیقی ټینګار کړی دی چې افغان حکومت د سولې په برخه کې د هر ډول پرمختګ چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لامل شي ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په کابل کې په لیدنو بوخت دی. له طالبانو سره د حکومت د مرکچی پلاوی د غړو د ترکیب په اړه خبرې د دغه لیدنو یو له مهمو موضوعاتو بلل کیږي. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري ویلي دي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي مرکچی پلاوی نوملړ بشپړ شوی دی. خو اغلی انوري وایي شاید د دغه 15 نفری پلاوی ترکیب د ټولو اړخونو او مطرح افغان سیرو لپاره د قناعت وړ نه وي.
پلاوی ټاکل شوی خو زه دقیقه نه پوهیږم چې جزئیات یې له ښاغلي خلیلزاد سره شریک شوي که نه. موږ او تاسو پوهیږو چې د 2.5 میلیون افغانانو له منځه د 15 کسان نو ټاکل ډیر سخت کار دی. شاید ځینې اړخونه راضي نه وي او موږ دا احساسوو.
له دې سره د افغان حکومت یو با خبره سرچینه مني چې خاغلی خلیلزاد د خپل سفر په لړ کې تر دې دمه څلور ځلې له ولسمشر سره کتلې دي. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې له نوم اخیستو ډډه وکړه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خاغلی خلیلزاد او ولسمشر غنی یو وار په یو ستره ناسته کې او درې ځل په وړو غونډو کې سره لیدلې دي. له دغو ناستو په دریو کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کړی خو په یوه ناسته کې نه و. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد چې له زلمی خلیلزاد سره لیدلی وای خاغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې له طالبانو سره دی مذاکره کوونکي پلاوی هر اړخیز او ټولیزوي. خو د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي بیا وای چې افغان حکومت هڅه کوي چې داسې یو پلاوی برابر کړي تر څو له طالبانو سره په خبرو کې د حکومت له دریز نه دفاع وکړي.
دولت ډېر داسې کوشش کوي چې داسې افراد راشي چې هغه د طالبانو طرفداري ونه کړي یا تر دې راه د بهتره وي او یا د دولت حمایت اوکي. مګر جنجالونه شته ځینې افراد چې طالبان نه قبلوي په دالو.
زلمی خلیلزاد د سولې د هوکړې د متن له وروسته کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو مذاکرات وروسته د یک شنبې په ورځ له قطر نه کابل ته راغی. که څه هم ښاغلی خلیلزاد افغان چارواکو ته له طالبانو سره د هوکړه لیک متن ونه سپاره خو دغه متن جزئیات ورسره شریک کړل. ښاغلی خلیلزاد هیله مندي څرګنده کړې چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی ژر تر ژره بشپړ شي. له دې سره یو با خبره حکومتي سرچینه چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې وای چې تر دې دمه په ډاګه نه ده چې افغان حکومت به کله د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړه لیک په اړه خپل نظر څرګند کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد تر اوسه په کابل کې ده، یا حداقل د هغه د تاګ لا کابل د تک خبرې لا نه دی خپور سوی. خلیلزاد د اگست په 1 په ټویټر باندې لیکلي و چې موږ د یو داسې توافق په درشل کې یو چې زور زیاتی به لږ کړي او افغانانو ته به ور پرانیزي چې خبرې سره وکړي او د باعزته او پایدارې سولې او د متحد او با اقتدار افغانستان په اړه چې متحد ایالتونو متحدینو یې او بل هیواد ته ګواښ ونه کړي مذاکرات وکړي. خلیلزاد په کابل کې له سیاسي کسانو سره کتلي دي. یو له هغو کسانو د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال دی. له حضرت عمر زاخیلوال سره عصمت ساروان مرکه کړې ده او په پیل کې سوال کړی چې خلیلزاد څه ورته ویلي.
د پتیرو درې ورځو کې موږ ډاکټر صاحب سره دوه ناستې درلودې. یو مو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په کور کې وه چې هلته ځینې نور سیاسي مشرانو هم حضور درلوده او ډاکټر صاحب خلیلزاد د خپلو مذاکراتو وروستي جزئیات شریک کړه او دا چې څومره نږدې دي هوکړه لیک ته. او یو مو ورسره ځانګړې ناسته درلوده چې په هغې مو په هغه صورت کې چې د امریکې او طالبانو ترمنځ په هوکړه لیک لاسلیک شي د هغې څخه وروسته څنګه کېدای شي چې په چټکۍ سره مؤثرې بین الافغاني مذاکرات پیل شي او خصوصا پاملرنه دې ته وشي چې څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې د خشونت کچه راکمه شي او دا د وینې بهیر چې روان دی دې ته څومره زر د پای ته کېښودل کېږي.
داسې اندېښنې شته چې وایي د دوی په موافقه کې دا تضمین نشته چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره موافقې ته رسیږي. یو شمېر پخوانیو امریکایي سفیرانو هم په دې اړه اندیښنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په اوسنی شکل سره موافقه کېدای شي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې سبب شي. تاسو د دوی خبرې واورېدې، څومره د اندیښنه په ځای ده یا بې ځای ده؟
ګورې، هر وضعیت اندیښنه لري. لوی ترینه اندیښنه د جنگ د دوام سره نښتي، سوله هیله مندي رامنځته کوي، مګر طبعاً د سولې مدیریت په هغه شکل چې لازم دی چې وشي، نو سوله د سولې خبرې به نتیجه ولري. که دا ووایو چې مطلق مونږ ډاډمن یو او سر په سلو کې یا د هغوی په استازیتوب یا د هغوی په حواله یا د خپل ځانه دا ډاډ ورکړو چې هېڅ نه وه اندېښنه دې څوک نه ښیي، نو دا به بې ځایه خبره وشي. مګر هیله مندي د سولې سره زیاته د نسبت د جنگ د دوام سره، که چېرته جنگ کومه نتیجه درلوده خو اتلس کاله ودرېدو سره اوس به نو کومه نتیجه به لرلې ولا به تره شوې وه. ما ولوستل هغه چې پخوانیو سفیرانو او جنرالانو ځینې لیکنې د امریکې په مطبوعاتو کې کوي، هغې اضافه تر اندېښنې د امریکې د مصونیت او د امنیت پورې تړلي نسبت د افغانستان د امنیت سره.
داسې ادعا کېږي چې زلمی خلیلزاد ترجیح ورکوي چې انتخابات وځنډي شي او اول د افغانانو په منځ کې د سولې موافقه وشي. څومره احتمال شته چې تر انتخاباتو مخکې د افغانان په خپل منځ کې سره جوړ شي؟
دا د خلیلزاد نه، دا د ټول افغان ولس ترجیح ده، ځکه چې سوله اولویت لري او خصوصا کې انتخابات داسې انګېرل کېږي چې د سولې د اهدافو سره په ټکر کې دي. مګر زه چې وینم، اول دا چې لا تر اوسه پورې د امریکې او طالبانو ترمنځ هوکړه لیک نه دی لاسلیک شوی او په هغه بهترینو توقعو که ورته ولرو بیا هم حداقل اونۍ لس ورځې نورې نیسي، د هغې نه وروسته بیا یو اونۍ دوه نیسي تر څو چې آمادګي ته ونیول شي چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. او دلته طبعا د ښه بخته ویم او که د بده بخته ویم، دولت یا حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې حتما باید ټاکنې وشي. احتمال د ټاکنو ماتو زیات معلومیږي، رښتیا درته ووایم، مګر هیله مندي مې بیا هم دا ده چې ټاکنې په هغه شکل باندې چې انګېرل کېږي چې د سولې په اهداف سره په ټکر کې دي، چې په ټکر کې ونه اوسي بلکې مؤمنې شي.
د پاکستان لپاره د افغانستان له مخکنی سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره تاسو د اسمت څاروان مرکه واروېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوردونکو متاسفانه د ازادي راډیو د اسمسونو پروګرام کار نه کوي. د افغان بسیم د تاسوتل شمیره څه تخنیکی ستونزې لري، زموږ همکاران اوربند یخته دي. کله چې جوړ سو تاسو ته اعلان وکړو بیا تاسو پیغامونه راستولای شئ. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی نن د قابل بای په سیمه کې د ورستۍ چاودنې د زخمیانو سره ژغیدل ده او هلته پر وضعیت باندې رپورټ وړاندې کوي.
محمد عثمان چې پر گرین ویلج کمپ چودنه کې د کورنۍ شل غړي ټپي شوی او کور یې هم ویجاړ شوی، نه پوهیږي چې د کورنۍ د کوم ټپي غړي په ټپ پټۍ ولګوي. دای وی د پنځم ځل لپاره د ورته پیښې له تکرار کېدو د مخنیوي لپاره د قابل بای له سیمې د دغه کمپ له انتقال بل لار نشته.
ما اینه میاله حیران موندیم کې نیمه چهار تا سیاسر ما کتمی وشتکای ما کې زده او زخمی
هم دا اوس حیرانم چې خپل ټپیان چیرې راولم. ورور مې په 400 بستر روغتون کې د کوما په حالت کې دی، ورار مې هم همدا سي، ورندار او بل ورور مې هم په وزیر اکبر خان روغتون کې بستر دي، مېرمن او ماشومان مې هم ټپيان دي.
دغه اولادای مو کله شي نمبر رقم به در زده او زخمی از فامیل ما 20 نفر.
محمد عثمان وایي تر دې وړاندې هم په همدې ځای کې د ورته حمله زیانمن وو. هغه تر دې دمه د خپل ویجاړ شوی کور د ترمیم لپاره د بانک پور خلاص کړای نه دی چې د دویم ځل لپاره کور ویجاړ شو.
داوری اول نمی خونه کی چپه شد بهدار پیسہ مایسه نه بود
په لومړي ځل می چکور وجاړ شو پیسې می نه لرلې شپک 2000 افغانۍ می له بانک نه پور کړی او کور می پری جوړ کړ لامه د بانک پور خلاص کړی نه دی چې کور می په کندواله بدل شو همدا حویلی می هم د بانک په ګرو کې ده اوس د ټپيانو غم خورم او کده بانک قرضې
غم بانک بخوریم غم زخمیای خود بخوریم غم فامیلای خود بخوریم
د ټپيانو په ډله کې یو ځوان هلک چې 3 کال وړاندې پر گرین ویلج کمپ انتحاري حمله کې سخت ټپي شو او یو غوږی هم له لاسه ورکړی، له دې بې خبره چې بیا به هم له ورته برخلیک سره مخ کیږي. حسیب الله وایي
و خودم هم در یک عملی که بالای کمپ گرین ویلیج شد از سایه چپ هایم گوشم
پر گرین ویلیج تیر حمله که گینه پخه غوگ او پختورگی می سخت ټپی شوی و میاشت بستر وم لامی ټپونه سم جوړ شوی ندی چې بیا هم د تیر شپې په حمله کې ژوبل شوم خو اوس می هم په پخه او لاس کې چرشته
د
گرین ویلیج کمپ تر دې مخکې هم درې ځله تر برید لاندې راغلی وو او اوسیدونکي اندېښمن دي چې دا به وروستۍ حمله نه وي پر دغه کمپ د دوشنبې په شپه انتحاري حملې شپاړس ملکیان ووژل او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې یو سلو نولس نور کسان ټپیان کړل له دې سره د ولسي جرګې غړی عبدالقادر قلتوال هم په دغه کمپ کې د دولت ضد وسلوالو په حملو کې د ملکیانو په پرله پسې قرباني کېدو له امله اندېښمن دی او وایي چې ولسي جرګه به په دې اړه یو جدي بحث ولري
او کله چې جلسات د ولسی جرګې پیل شي زه هم د زابل د خلکو او د افغانستان د ولس په استازیتوب باندې به دا وړاندیز وکړم چې دا د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره باید پوځي قطعات که خارجي وي او که داخلي باید له دې ځای نه ګوښه سي او تر څو په راتلونکي کې د داسې مرګبار مخنیوی وشي
په افغانستان کې د ښکېلو غاړو له لورې په جګړو کې د ملکیانو تلفات د ملګرو ملتونو سازمان له جدي اندېښنو څخه ده او دغه سازمان تل ټینګار کوي چې ښکېلې خواوې دې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې وکړي
ازادي خبری مجله اوري
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پر ټویټر باندې خبر ورکړی چې د خاص روزګان پر د ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله پای ته رسېدلې ده او د تلفاتو ځینې ارقام یې هم څرګند کړي دي چې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په دې رپورټ کې به واوري چې په دغه رپورټ کې د روزګان د والی او نورو امنیتي او دولتي چارواکو سره خبرې کړي دي
د دغه ولایت والی اسد الله سعید ازادي راډیو ته وویل ولسوالۍ ته هوایي ځواکونه رسېدلي او په خبرې چې اوس په ولسوالۍ کې وضعیت عادي دی او جګړه آرامه سوې دی وایي هلته د تېرې شپې د جګړې پر مهال درې افغان سرتېري وژل سوي او درې تنه نور ټپیان سوي دي
او نور اوس وضعیت کابو دی هلته هوایي مقامات رسېدلې دي مشکل اوس حل دی
دا یادی ولسوالی د امنیتی چارواکو له کوله تیر شپه شاوخوا یولس نیمې بجې وسلوالو طالبانو د امنی قمندانۍ پر ودانۍ لومړی د هموی ټانک په مرسته موټر بم برید وکړي او وروسته لسګونه وسلوالو طالبانو پر امنی قمندانۍ ډلې زبریدونه فیل کړه او په خبره چې د نیم سات په چریدو سره وسلوالو طالبانو یو بل موټر بم برید پر امنی قمندانۍ وکړي چې دغه جګړه د نن ورځې تر نیمایي فری هم دوام درلودي د دغه ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجری بیا ازادي راډیو ته ویل چې د یاد برید پر مهال ولستنه وسلوال طالبان او درې افغان سرتيري وژل سوي او دغه راز دوه ډیرش وسلوال طالبان او افغان سرتيري نور ټپیان دي دی وايي ولسوالي اوس هم د تهدید سره مخ ده او په خبره چې په ولسوالي کې کمه جګړه اوس هم روانه ده خو چې هلته هوایي ځواک رسېدلی او وسلوال طالبان سر نسی پورته کولی
څه دی نورمال دی اوس وضعیت نورمال دی خو دومره نورمال هم نه ده خو څه دی کله کله یو ټاک ماک د لرې ځایونه کېږي او مهمه موضوع نشته اوس یې اضافي قوه میره انشاءالله آمادگی هست آمادگی داریم
بل خو بیا د یادی ولسوالۍ امنیه قمندان ملا سماد ازادي راډیو ته وویل چې په ولسوالۍ کې اوس هم وضعیت خراب دی او په خبره یې چې د دوی د درویو تنو سرتیرو جسدونه اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي دی وایي هلته د میشتو سرتیرو مهمات اوس پر خلاصېدو دي دا وسلوالو طالبانو ویان کاری سپه احمدی بیا د یاد برید پرمنلی وای چې زیات شمیر افغان سرتیرو ته مرګ جوړ لړولې ده خاص روزګان ولسوالی د روزګان ولایت یو لن امن ولسوالی څخه د چی لکیرو 15 کلن رئیس ورته غزیدل لار وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې ده چې یادی ولسوالی ته افغان ځواکونه اکمالات د حواله لاري کوي
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ټکی کام
و اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو خو له سیمې سره په ارتباط کې ده. د امریکا د دفاع پخواني وزیر جیم ماتیس یو نوی کتاب لیکلی او خپور کړی دی، او په دغه کتاب کې پاکستان د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد بللی دی. جیم ماتیس په نیویارک کې یوې غونډې ته په وینا کې اندېښنه څرګنده کړه چې که په پاکستان کې د وسلوالو ډلو مخنیوی ونیسي، اټومي وسلې ترلاسه کولای سي. ماتیس په دغه کتاب کې ویلي چې لیکلي چې له هند سره د دښمنۍ له کبله د پاکستان تګلارې افغانانو او نړۍ ته زیان رسولی سي. د ده د کتاب دغه ریویو یا لنډه کتنه یې بزنس انسایډر وب پاڼې خپره کړې ده چې په امیر ساحل به یې مهم برخې واوروي.
بزنس انسایډر وب پاڼې لیکي په نړۍ کې له افغانستان واخله تر وینزویلا پورې یو شمېر هیوادونه او سیمې دي چې د ګډوډیو او ناکراریو ښکار دي. خو د امریکا د دفاع پخوانی وزیر جیمز ماتیس وایي پاکستان د نړۍ تر ټولو خطرناک هیوادونو د نوملړ په سر کې دی. نوموړي د سپتمبر پر درېمه په نیویارک کې د خپل تازه خپور کتاب په اړه جوړې غونډې ته په وینا کې ویل پاکستان له ټولو هیوادونو څخه زیات خطرناک دی. دی وایي په هغه هیواد کې ستونزې خورا لوی دي چې په اړه یې کافي لیکل نه کیږي. ماتیس د دفاع وزارت د تجربو پر اساس په خپل کتاب کې لیکلي چې پاکستان ټول سیمه ییز سیاست ته له هند سره د دښمنۍ له عینکو ګوري، او دا هغه څه دي چې د افغانستان په اړه یې د پاکستان تګلاره ټاکلې. د ده په خبره دا تګلاره نه یوازې د افغانانو بلکې د نړۍ په تاوان تمامه شوې. پر پاکستان په بیا بیا وسلوالو طالبانو او اند القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن ته د پټنځای ورکولو تور پورې شوی چې اسلام آباد یې ردوي. خو یوازې دا نه ده، د بزنس انسایډر و پاڼې په خبره په هغه هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر سخت دریځ او وسلوالې ډلې دي چې د حکومت ړنګولو او خلافت اعلانولو لپاره یې فعالیتونه کړي. ماتیس په کتاب کې ویلي چې د پاکستان اټومي وسلې په خورا چټکۍ پراخیږي، او امریکا یې باید د ترهګرو لاسونو ته د غورځېدو مخه ونیسي. د نوموړي څرګندونو ته ورته خبره تیر کال د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای پخوانی سرپرست مایکل مورل کړې وه، او ویلي ول چې په پاکستان کې د دولت ضد سخت دریځي د پراخېدو په حال کې ده چې په اسلام آباد کې د اټومي وسلو لرونکي سخت دریځه حکومت جوړېدو اندېښنې زیږولې دي. په جون کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان واشنگټن ته ولاړ، او هلته یې له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د امنیت او افغانستان سولې په اړه پر یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. خو ماتیس وایي د دواړو هیوادونو اړیکې پیچلې دي. امریکا اوس مهال د پاکستان په مرسته له طالبانو سره د سولې خبرې کوي چې د موافقې په صورت کې به له افغانستان خپل زرګونه سرتیري وباسي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هندوستان کې د هندي، مراټي، بوجپوري او داسې نورو ژبو پر فلمي صنعتونو باندې یو انتقاد د زیاتېدو په حال کې دی، او هغه د هنرمندانو د وزن په اړه قضاوت دی. په هند کې پر فلمي صنعت انتقاد کیږي چې د زیات وزن یا چاغ ښځو او نارینه سره تبعیض کوي، او په ندرت داسې رول ورکوي چې ډنګر خلک یې په اسانۍ ترلاسه کولای سي. مثلا په هندي فلمونو کې چاغ سړی یا چاغ ښځه تل د مسخره یا د فلم د مرکزي کرکټر د ملګري او همسایه په رول کې کار کوي. اوس یو تیاتري ډله په هند کې یالت په یالت ګرځي، او په هندي سینما کې له چاغو خلکو سره د دې ډول تبعیض په اړه معلومات خپروي او مبارزه کوي. هغوی پر خپله تیاتري ډله د سرکازم یا مزري شوخي یا کنایې له مخې د بیګ فټ کمپنی نوم یې شي، یعنی د ډیرو غټو چاغو خلکو کمپنی. دا تیاتري ډله په 2018 میلادي کال کې د هند له جنوبه له بنګلوره پایل سوه، او پرون په نوې ډیلی کې هغوی غواړي چې یوازې په سینما کې نه بلکې د هند په ټولنه کې خلک په دې پوه کړي چې د چاغو انسانانو سره باید تبعیض ونه سي. هر انسان ته د انساني کرامت له مخې چې لري وکتل سي، او په انساني معاشره کې د خلکو ځای د هغوی د وزن پر اساس ونه ټاکي. د بیګ فټ کمپنی هنرمندان په خپلو تیاتري نندارو کې پر دې خبرې کوي چې چاغي په انسانانو کې ډیر زیات مختلف عوامل درلودلی سي، او د یو انسان لیاقت، هنر او د هغه د کار ظرفیت او ورتیا د هغه له چاغي سره ارتباط نه لري.
پیارا
د ازادي رادیو اوریدونکو د ازادي رادیو د دې سات خبري مجله نور پای ته رسیدونکو ده. تاسو خبري است چې د ورمشپا د کابل په قبل وای سیمه کې گرین ویلج ته نږدې چې یو کمپ دی سخت چاودنه وسوه او په دغه چاودنه کې د افغانستان د دولت په وینا شپاره ستنه ووژل سو، یو سل نور ستنه زخمیان سو چې د دوی په وینا ټول ملکی وګړي وو. له دغه ځای ازادي رادیو یو ویډیوي رپورټ لري، لطفا دا رپورټ وګوري. د ازادي رادیو پر پاڼه ازادي رادیو ټکی کام باندې خپور سوی دی. او نور د خبرونې وخت خلاصو، بله خبري مجله مو سمه همکاران فرشته نگا او جاوید حسن زاده وړاندې کوي. زه اجازه غواړم په و بجو باندې د امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو خبرونې مې هېروي.